د مینه پیغام.
نوی امید
خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې سخ کاری؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زه او ملیکا د ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. مونږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او د خدای پاک شکر کوو چې مونږ هم روغ جوړ یو.
خو زما خوږو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د نوي امید پروګرامونو په دې سلسله کې مونږ هر هفته تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو.
نن هم مونږ تاسو لپاره یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو. مونږ امید لرو چې دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شي.
زما خویندو، آیا تاسو چرته په بازار کې یا په دکان کې یو ورکوټې ماشوم په جړه او چغو باندې لیدلی دی او هغه دا زد کوي چې مورې، ما د پاره دا سیز واخله او هغه سیز واخله؟ هغه خپل زد کوي خو د مور پلار خبره نه مني. زما خویندو، اکثر هم داسې کیږي. تاسو چرته داسې ماشومان لیدلی دي؟
کېدای شي چې ستاسو خپل ماشومان داسې او د هغوی په وجه تاسو د خپل کور نه بهر ته نشئ تللی، ځکه چې بیا به ټول خلک تاسو ته ګوري او وایي به چې څومره بدتمیزه ماشومان دي.
نو زما خویندو، تاسو امید مه بیلئ، ځکه چې مینه مونږ سره ده او هغه به مونږ ته او خپلو بچو ته د اصولو ښودلو په هکله خبرې اترې کوي. نو زما ملګرو، تاسو چرته مزئ، تاسو دلته ناستو سه زموږ دا پروګرام واورئ.
ملکی، ته راته د خپل ځان په باره کې ووایا، آیا تا چرته په دکان یا په بازار کې په چغو او جړا باندې د غصې نه ډک ماشوم لیدلی دی چې د مور پلار نه سسیز غواړي او جاړي او چغې ورته وایي، او تا بیا خپل ځان سره دا سوچ کړی چې مور پلار والا ولې څه نه اخلي؟
خو ما زه خو به تا ته دا وویم چې ما به کله داسې قسمه ماشوم او د هغه مور او پلار ته وکتل، نو ما به خپل ځان سره داسې قسمه سوچونه کول او ویل به مې، که چېرې د دې ماشوم مور او پلار لږه شانتې دې ماشوم سره سختي کړې وي، نو دې به نن داسې بې سره نو او داسې به نه کول.
نو ملیکې، ته نن د دې په هکله څنګه سوچ کې؟
هما، زه نن د دې په باره کې مختلفې طریقې سره سوچ کوم، ځکه چې اوس زما هم یو زوی شته. تا ته خو پته ده کنه چې د مستان د پیدا کېدو نه مخکې زما څلور لوڼه وې، او د هغوی سره به زه هر ځای ته تلم او د هغوی د رویې په باره کې به مې هېڅ فکر نه کولو، ځکه چې هغوی ډېرې ښې ماشومانې وې، هغوی به هېڅ نه ویل. او مستان، اوف توبه خدای توبه، د اور به سری دی. مونږ چې کلم بازار ته لاړ شو، هغه دومره غوبل جوړ کی چې مونږ په هیڅ نه پوهیږي، کله یو سیز راخلی او کله بل سیز راخلی او کله منډه کی، او د المارو نه دکاندار له ټولې جامې را گزار کی، او دا هغه په څه وجه باندې کوي؟ کله چې زه هغه ته د سیزن کار وکم چې نه بچی دا ماخله، مونږ به بیا دا واخلو، نه هغه غصه شي او چغې او جړا شروع کی او هر څه ګډوډ کی. نه هما تا ته پته ده چې زوس څه کوم؟ زوس دا سوچ کوم چې زه به بازار ته او یا د نور چا کره تر هغې پورې هغه سره نه ځم تر څو چې هغه پوه شوی نه وي او یا ما سره ښه ډېرې پیسې نی.
بالکل ملکی، ستا خبره صحیح ده. بازی وقت مور پلار سره پیسې کمی، هغه په صرف د ضرورت سیزونه اغستې شي او هغه د خپل بچو ټول خواهشونه نشي پوره کوله. نو په دی وجه باندې بازی مور پلار خپل بچو ته انکار کوي او بیا د هغه بچی جاړي او چغې وای. خو ملکی دا خو تر ډیره سختی کې ماته د مستان پته ده، هغه اوس داسې نه دی، هغه خو اوس د شپږو کالو دی او هغه خو زه وینم هغه یو ډیر ښه ماشوم ښکاري او په خبره باندې پوهیږي.
هاي هما د خدای شکر دی، هغه اوس لږ ډیر پوهیږي. هغه ته زه هر وخت د اصولو په باره کې ښودنه کوم او ورته وایم چې په اصولو باندې وچلیږه. هما زه ډیره زیاته ستړی شوی یم او هر شپه کله چې زوده کیږم نو د ودو کېدو نه مخکې زه دا سوچ کوم چې سبا به زه یو ځل بیا بل جنگ ته مخامخ کیږم. خو هما خورې ستا خبره بالکل صحیح ده، هغه اوس د مخکې نه ډیر ښه شوی دی، د هغه تربیت سله ملو شوې ده کوم به چې ما هغه ته ښودل.
ښه ملکې، نو ستا په کور کې ستا زوی مستان دی چې ډیر ضدي دی او ډیرې کورنۍ داسې دي چې په هغې کې ماشومان ډیر ضدي وي او خپل ضد نه پرېږدي او هغه دا کوشش کوي چې د هغې د کور خلک دا خبرې ومني. نو اوس امینه خور مونږ سره ده، نو هغه به مونږ ته د خپل ژوند د تجربو نه یو څو خبرې کوي، ځکه چې د هغې په ژوند کې داسې قسمه ماشومان راغلي دي. هغه به مونږ ته د دې په باره کې خبرې اترې کوي چې مونږ څنګه خپلو ماشومانو ته اصول ښودلی شو او ښه تربیت کولی شو.
زما ګران اوریدونکو، زه تاسو ته د یو ماشوم په حق خبرې کول غواړم. سمو د مخکې زه مور سره بازار ته تللی وم او هلته مې یو ماشوم ولیدو چې په چغو چغو یې ژړل او په ځمکه لغړېدو او ویل چې نه نه ماله به داخلي. ما هغه ته مخ ور واړولو، کتل مې ورته، بلکې ټولو خلکو هغه ته کتل چې دا څوک دی چې دا دومره چغې وهي. هغه ورکوټې ماشوم په ځمکه ناست او د خپلې مور خبرې نه منله. ما چې هغه ته وکتل نو خپل سر مې وخوځولو او لاړم او ما خپل ځان سره وویل که چېرې دا زما زوی وې نو ما به هیڅکله داسې حرکتونو ته نه و پرېښي او ډېره په سخته غوسه کې د هلته نه لاړم. نو زما ملګرو، تاسو ته پته ده چې بیا سمو د پس سو شو. یوه ورځ زم د خپلو ماشومانو سره بازار ته لاړم او بیا زه هغه مور وم چې خپل ماشومان مې رضا کول او هغې چغې وهلې او ژړل یې او کله څه غوښتل او کله څه. زما یقین دی چې ډېرې میندې به د داسې قسمه حالاتو نه تیریږي، خو داسې میندې هم شتې چې د هغې بچي داسې قسمه ضد نه کوي. خو هغه میندې د چا ماشومان چې دومره ضدي وي لکه څنګه چې زما زوی دی، نو هغې د پاره دا ماشومان د تکلیف سبب جوړیږي، ځکه چې داسې ماشومان ډېر روانکاري او ضدي وي او اکثر میندې بیا دا خبرې کوي خدای خبر شه چې دا ماشوم لا چاته تللی دي. خو زما خویندو، که ستاسو ماشومان په ضدي ماشومانو کې شامل وي او که نه، خو بیا هم تاسو ته معلومه ده چې بعضې وخت زموږ ماشومان ډېره بدتمیزي کوي. تاسو ته خو پته ده چې ماشومان ډېر زر زر زده کړه کوي او نوو نوو سیزونو ته مخامخ کیږي. بعضې وخت خو زموږ ماشومان زموږ د مدد نه بغیر کارونه کول غواړي. داسې ماشومان هم شتې چې هغوی د وړوکوالي نه دا زده کړي چې خپلې کپړې به زوړندوي، پیزار به په صحیح ځای کېږدي او د لوبو سیزونه به سنبالوي. واړه ماشومان ډېر زر زر زده کړه کوي او د دې وجود هم ډېر زر زر غټیږي. کله چې یو ماشوم په ازادۍ سره وده کوي نو بیا هغه ته د خپل ځان څرګندولو دپاره او په ژوند کې د مخکې تلو دپاره ډېرې طریقې ملاویږي. د دې نه علاوه ماشومان دا لفظ ډېر زر زده کوي چې نه او، چې کله د هغوی څخ وخت نه او مونږ ورله هغه سیز ورکوو نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې نه. او اکثر ماشومان د دوو کالو په عمر کې خبرې شروع کوي او په دې دوران کې هغوی ډېر ضدي وي او د میندو د پاره د ماشومانو دا وخت ډېر ګران وي. دا یو ډېر ګران وخت وي، خو دا هم رښتیا دي چې میندې د دې نه ډېره مزه اخلي. لکه څنګه چې زه خپلو بچو سره د وخت تیرولو نه مزه اخلم، ماشومان د هر څه په باره کې سوچ کوي او هم د دې نه زده کړه کوي. خو دا د ماشومانو د پاره یو ډیر خاص وخت دی چې هغوی په خپل ژوند ښه کولم شي او خرابولم شي. زما خویندو، زه تاسو له یو څو مشورې درکوم. د ټولو نه اول، خپلو بچو ته په واضحه طور دا ښودنه وکړئ چې څه ټیک دي او څه غلط، او دویمه دا چې د ورکوټوالي نه د خپلو بچو ښه تربیت شروع کوي. درېمه خبره ده، څه چې تاسو وایئ او کوئ نو په هغې باندې قائم پاتې کیږئ. څلورمه خبره ده، په ماشومانو سختی مه کوئ او مه ورته غوسه کیږئ. پنځمه خبره ده، خپلو بچو ته صفا او واضحه خبره کوئ. څه چې ستاسو مطلب وي نو هم هغه ورته وایئ. په زده کړه کې هغوی مه ګډوډ کوئ. یاد ساتئ چې یو ورکوټ ماشوم زده کړه کوي او د هغه په ذهن کې نور هیڅ سمني، بلکې هغه صرف هم هغه کارونه زده کوي کوم چې ګوري. او اخیری خبره درته دا کول غواړم چې د ماشومانو د پوهې په مطابق او اندازې سره هغوی ته خبرې کوئ. زما خویندو، ماشومانو ته د ښودنې یوه ښه طریقه دا ده چې مونږ ورته د کیسو په ذریعه ښودنه وکړو. مونږ وړو ماشومانو ته کیسې هم کولی شو، او پکار دی چې مونږ هغوی ته د مطلب نه ډکې کیسې وکړو او هغوی ته په دې کې یو مقصد وښایو. زما خویندو، حوصله مند ښځې جوړې شئ او خپلو بچو له ښه تربیت ورکوئ. د نورو نه هم ښې مشورې واخلئ، خو یاد ساتئ چې تاسو خپل ماشومان په خپله ډیر ښه پیژنئ. تاسو په خپله داسې وکئ چې د خپلو بچو ښه تربیت وکئ او د الله تعالی د کلام په مطابق هغې ته ښودنه وکئ.
زما ګرانو ملګرو، د ماشومانو تربیت کول ډیر ګران کار دی. مونږ له خدای پاک یو ډیره لویه ذمېواري را کړې ده. زه اکثر نورو خلکو ته ویم چې زما مدد وکوي، او زه د هغې د ښو مشورو دپاره ډیره شکر ګزار یم. خلک ماله د ماشومانو د تربیت په باره کې ډیرې ښې مشورې را کوي.
هما، ستا خبره بالکل صحیح ده. زه هم د خلکو د ښو مشورو دپاره ډیره شکر ګزار یم. کله کله خو زه دا سوچ کوم چې د اصولو او د خدای پاک د مرضۍ په مطابق باندې ژوند تیرول زما د بچو دپاره ډیر زیات ضروری دي. خو د دې نه علاوه ما ته پخپله هم د ښو خوبو او د اصولو ضرورت دی.
ملکې، ستا خبره صحیح ده. ته د خپلو بچو دپاره یو مثال یې. مونږ ټول د خپلو بچو دپاره یو مثال یو. دې سره ما ته په کلام مقدس کې د میکا د کتاب نه یو آیات را یاد شو. زه به دا تاسو ته بیان کوم. د میکا پشپګم باب او پاتم آیات کې لیکلی دي، اے انسانا، خدای پاک تا ته صفا ویلی دي چې څه څه دي. رب غواړي چې ته انصاف وکې، په نورو مهرباني کوې او په حلیمۍ سره د خپل رب په حضور کې ژوند تیرې.
زما ملګرو، دا آسان کار نه دی. خدا د خدای پاک غوښتنه ده. صرف درې سیزونه دي کوم چې خدای پاک غواړي: په حلیمۍ سره تلل، مهرباني کول او انصاف کول.
گرانو ملګرو، تاسو خو زموږ دا پروگرام اوري، او زما یقین دی چې دا پروگرام به تاسو ډیر زیات خوښیږي او د دې نه به تاسو ډیر څه زده کوئ. خو که چېرې تاسو موږ سره اړیکه لرل غواړئ، نو د هغې لپاره تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره دا ده: 00 50 02 50 00 00، یعنی 1450254104. او د دین علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو دا غیر پارم زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
ملګرو، اوس مونږ غواړو چې تاسو ته د یو کس په باره کې کیسه وکړو. چا چې یو قتل کړیو، د هغه نوم مشال وو. کله چې هغه قتل وکړو نو هغه پولیس ونیوو او جیل ته یې بوتلو او د فیصلې په انتظار کې وو.
نو د کلي خلکو څه مشران خوښ کړل چې هغه دا معلوم کړي چې آیا دا سړی مجرم دی او که نه. په دې مشرانو کې زما خاوند هم شامل وو، او دا مشران د مختلفو علاقو نه خوښ کړی شول. او دا د هغه مجرم رشتہ داران نو، دا ځکه که چېرې د هغه رشتہ داران وو نو کېدای شي هغه بیا بچ کړی وو. نو په دې فیصله او تحقیق باندې ډېرې ورځې تیرې شوې، او بیا آخر کار د فیصلې وخت راغو چې آیا دا سړی مجرم دی او که نه. نو کم دیارلس کسان چې غوره کړی شو چې هغوی به دا فیصله کوي چې دا سړی مجرم دی که نه، نو دې دیارلسو کسانو کې به صرف دولسو کسانو اوټه چولی شو، او د هغه کس په باره کې به فیصله کولی شوه. او دا یو کس پې ځکه زیاته غشتو، که چېرې د فیصلې په دوران کې بل کس نا جوړه شي نو دی به دا هغه په ځای باندې اوټه چي او په هغه فیصله کې به شاملېږي. نو زما ملګرو داسې وشوه چې د دې مشرانو نه زما خاوند وویستو. نو بیا دغه شان زما خاوند د هغه سړي په باره کې هیڅ فیصله نه شوه کولی، او هغه په دې خبره باندې ډېر حیران شو چې کله هغه وویستو، ځکه چې هغه غوښتل چې هغه اوټ واچوي او په دې فیصله کې شامل شي. هغه غوښتل چې د مشال عدالت وکړي. هغه دا یقین لرلو چې دا سړی بې ګناه دی، ځکه چې په ده باندې بل کس حمله کړې وه او ده د خپل ځان بچ کولو دپاره هغه مړ کو. او زما خاوند پوره یقین لرلو چې دا سړی بې ګناه دی. هغه غوښتل چې دا سړی آزاد شي، خو زما خاوند ته وویلی شول چې ته کور ته لاړ شه، ته په دې فیصله کې نشي شاملې دی. نو دغه شان زما خاوند ډېر ستړی او په سوچ کې خپل کور ته واپس راغو او ډېر سخت غوسه و. هغه غوښتل چې د دې سړي دپاره څه ناسو وکړي. نو لږ ساعت پس ورته مووي چې ته د دې قابل نه وې چې تا د هغه سړي فیصله کړې وې، خو ته هغه له انصاف ورکولی شي. زما خاوند ډېر خفه ښکارېدو. هغه ماته ډېر په خفګان سره ووي، زه هغه له څنګه انصاف ورکولی شم. نو دغه شان زما ملګرو ما هغه له مشوره ورکا چې تا هغه سره ملاقات وکا او په خپلو خبرو سره هغه له حوصله ورکا چې هغه په کتخانه کې خپل ځان یوازې محسوس نه کړي.
زما ملګرو، لفظونه عدالت کول او انصاف کول یو شان ښکاري، خو په اصل کې دا ډېر مختلف دي. کلم چې تاسو د یو کس عدالت کوئ نو تاسو د هغوی د رویې اندازه لګوئ او بیا دا فیصله کوئ چې هغوی بې ګناه دي او که ګناهګار. تاسو سره خو هغوی له د سزا ورکولو دپاره اختیار شته. د خلکو د کارونو، د هغوی د عمل او د خبرو عدالت کول ډېر اسان کار دی. موږ اکثر د خپلو ملګرو سره او د خپلو کورنو سره او د خپلو ګاونډیانو سره هم داسې کوو. ولې داسې نه ده سه زما ملګرو؟ بعضې وخت د بل کس په باره کې زمونږ عدالت کول صحیح نه وي.
ملکې، ستا خبرو نه ماته یو خبره را یاده شوه. یو ځل زما خاوند څه کار پسې بل ښار ته تللی و، نو هغه هلته په هوټل کې پاتې کېدو، او هغه بیا ماته دا کیسه وکړه چې هلته په کمره کې ما نه څه پیسې او موبایل پاتې شو، او زه د کمرې نه بهر لاړم. او بیا چې کله زه واپس کمرې ته راغم نو هغه پیسې نه وې. هغه وویل چې زه ډېر زیات خفه شوم، او زما یقینو چې دا به ضرور چاغشتي. او هغه دې ته تیار شو چې لاړ شي او هوټل والا ته ووي. خو ملکې، لږ ساعت پس زما خاوند ته هغه پیسې ملو شوې. دا د المارۍ شاته غورځېدلې وې. نه زما ملګرو، موږ د نورو خلکو په باره کې د عدالت کولو په هکله هم غلط کېدای شو.
زما خویندو کلهای مقدس، د خلکو د عدالت کولو په هکله باندې څه فرمایي؟ په نهه اتیایم زبور شریف کې او د هغې په څوارلسم آیات کې ویلې شوي دي، صداقت او انصاف د خدای پاک د تخت بنیاد دی، شفقت، مهربانی او حقیقت هر وخت تاسره وي. زما ملګرو، دا خبره واضحه ده چې په دې دنیا کې انصاف راوستل او عدالت کول د خدای پاک کار دی.
خو مونږ دا څومره خواهش لرو چې د نورو خلکو عدالت په خپل باندې وکړو.
په انجیل شریف کې د متی د کتاب په اووم باب او لومبی آیات کې ویلې شوي دي، د نورو عیبونه مه لټوئ چې ستاسو عیبونه هم اونشي لټولې، ځکه چې څنګه تاسو د نورو عیبونه لټوئ نو دغه شان به ستاسو عیبونه هم ولټولې شي. زما ملګرو، زمونږ اصل کار دا دی چې په خدای پاک باندې دا یقین وساتو چې هغه به په خپل وخت او خپلې طریقې سره انصاف کوي، نه چې زمونږ په وخت او زمونږ طریقو سره. کلم چې مونږ د خلکو عدالت کوو او د هغوی عیبونه لټوو نو مونږ اکثر د هغوی نه بدل اغستل غواړو. ولې داسې نه ده؟ څه که چېرې د یو کس په باره کې زمونږ سوچ او اندازه صحیح هم وي، خو بیا هم دا زمونږ کار نه دی چې د بدل اغستلو کوشش وکړو. خدای پاک په انجیل شریف کې د عبرانیانو د کتاب په لسم باب او دیرشم آیات کې فرمایلی دي، بدل اغستل زما کار دی، بدل به زه اخلم.
انصاف کول د عدالت کول نه بالکل مختلف وی. خدای پاک مونږ ته په کلام مقدس کې د متلونو په کتاب اتویشتم باب پنځم نه لسم آیاته پورې کې فرمایي، د حکمت د پاره د خدای پاک نه دعا وغواړئ، د نورو سره مهرباني کوئ، د نورو سره په دیانتدارۍ چلیږئ. زما خویندو، کلام مقدس مونږ ته څه فرمایي؟ د انصاف کولو مطلب دی مهرباني ښودل او د خلکو سره صحیح سلوک کول، غوسه نه راوستل، دیانتداره او مخلصه جوړېدل.
زما ملګرو، زما خاوند خو مشال د کید نازاد نکو، خو مونږ د یو کورنۍ په تور هغه ته مینه او د هغه خیال ساتل او مهرباني وښودل. زه هم تاسو له حوصله درکوم چې تاسو د عدالت کولو او د انصاف په میاست کې د فرق په هکله سوچوکئ. مونږ ټول هر ورځ په خپلو رشتو او تعلقاتو کې د نورو خلکو د عدالت کولو په ازمیخ کې راګیریږو. دا یو داسې ازمیخ دی چې مونږ ټول ورته مخامخ کیږو. نو زه تاسو نه یو تپوس کوم، تاسو په خپل ژوند کې د خپلو خاوندانو سره، خپلو بچو سره، خپلو رشتہ دارو سره او د ملګرو سره څه کول خوښ کړی دي؟ آیا تاسو د هغې عدالت کوئ یا هغوی له انصاف ورکوئ؟ زما ملګرو، راځئ چې اوس مونږ ټول په شریکه دوه وکړو.
مالک خدایه، مونږ ستا شکر کوو، ستا د مینې دپاره او ستا د رحم دپاره. مالک خدایه، ته مونږ ته وښایه چې مونږ د نورو سره مینه وکړو او نورو ته خپل رحم او مهرباني وښیو. مالک خدایه، تر څو پورې چې زموږ په ژوند کې رحم نه وي نو مونږ به نورو خلکو ته څنګه رحم وښیو؟ نو خدایه پاکه، ته مونږ رحیم جوړ کا او زمونږ زړه نرم کا چې مونږ د نورو سره صبر ناک جوړ شو. مالک خدایه، عدالت کول خو ستا کار دی او مونږ ته دا ښودنه وکا چې مونږ د نورو خلکو عدالت ونکو. اے خدایه پاکه، زمونږ د ژوند نه خپله مینه څرګنده کا. دا ټوله دوا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین
آمین. زما ملګرو، زه غواړم چې د میکا د کتاب د شپږم باب اتم آیات یو ځل بیا ولولم. اے انسانه، خدای پاک تاته صفا ویلی دی چې څه څه دی. رب غواړي چې ته انصاف وکې، په نورو مهرباني کې او په حلیمۍ سره د خپل رب په حضور کې ژوند تیرې. خو زما ملګرو، مونږ به د دې دپاره قیمت ورکوو.
زما ملګرو، آیا تاسو ته دا معلومه ده چې خلک تاسو ته ګوري او هغوی تاسو نه متاثره کیږي؟ زما خویندو، دا خبره یاد ساتئ چې دا ستاسو ذمواری ده چې خپل ژوند د نورو سره شریک کړئ.
دا زموږ ذمواری ده چې خپل ژوند مالک ته پاره تیر کړو. نو بیا چې مونږ کم کارونه کوو په هغې کې به مالک خدای څرګندیږي. صرف په هغه خبرو کې نه کمی چې زه کوم، بلکې زما په ټول ژوند کې. اے خدایه، زه غواړم چې ستا په مرضۍ خبرې وکم او په وفادارۍ سره ستا خدمت وکم، تاله جلال درکم. نو زما د ژوند نه به ستا ښکار نه کیږي. زه غواړم چې ستا خدمت وکم او دا زما ذمواری ده، او ستا جلال ظاهرول هم زما ذمواری ده. زه د خپل ژوند د پاره ستا د مقصد لټون کوم. زه غواړم چې خپل ټول ژوند تا سره تیر کم. خدایه، زه د دې ذمواره یم چې ستا رحم، فضل او مینه نورو ته وښیم. ته د تل سلامتۍ او خوشحالۍ خبرې کې. اے خدایه، ما د دنیا د پاره مالګه او رڼا جوړه کا. اے مالک خدایا، د دې دنیا د خلکو نه ستا لار هېره شوې ده چې هغه ستا خوا ته راشي او تا وپېژنې، د هغه چا په وسیله څوک چې تا سره مینه کوي. اے خدایا، زم تا سره مینه کوم او زه به دا مینه نورو ته خیم، نو دغه شان خلک به تا وپېژنې.
نو زما ملګرو، نن زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. خدای پاک دې تاسو ټول خوشحاله، خات او آباد لري. اوس مونږ تاسو د مالی خدای لاسو ته سپارو. خدای پاک دې تاسو ټول له ډیر برکتونه او صبر درکړي. همدې سره مونږ له اجازه راکړئ. د الله پامان.
د الله پامان.